دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان ټینګار کوي چې متحده ایالات به د افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم د افغانستان حکومت او ولس سره ولاړ وي د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې ښاغلی سیوان دا څرګندونې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله مهیب سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو چارواکو د دواړخیزو همکارۍ په لاغښتلتیا ټینګار وکړ او د نږدې سلام مشورو ژمنه وکړه سپینماړی وایي چې ښاغلی سیوان په دې خبرو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو او همدارنګه د افغانستان سره د ملکي مرستو پاکله د امریکا د متحراتو د پلانونو پاکله ښاغلی مهیب ته معلومات ورکړل د دواړو هیوادونو د ملي امنیت صلاحکارانو په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو لپاره د سیاسي موافقې د ملاتړ په خاطر د افغانستان او امریکا د حکومتونو د ګډ کار کولو په اهمیت موافقه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د امریکایي لوري سره د خبرې تایید کړې دي امریکا او افغانستان په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ خبرې کوي چې د طالبانو او د افغانستان حکومت د استازو ترمنځ د سولې په مخامخ خبرو کې څه د پام وړ پرمختګ نه دی راغلی طالبانو چې په خوا د ترکیې د استنبول په غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی و تازه ویلي دي چې د یو لړ شرطونو پر اساس به په دې غونډه کې ګډون وکړي د طالبانو یو جګپوړي مقام د سه شنبه په ورځ په یو ځانګړي مرکه کې امریکا ژغت وویل چې د غډلې استازي په هغه صورت کې د استنبول په غونډه کې ګډون کوي چې غونډه لنډوي په ایجنډا کې د مهمو موضوعاتو په اړه پریکړه نوي شامل او د طالبانو حضور پکې پټی ټاکچوي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ مصر ته رسیدلی چې د اسرائیل او غزې د یګلس ورځنۍ جګړې وروسته د شوي اوربند دوام تضمین سي شاغل بلینکن د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السيسي سره وکتل او ټاکل شوی چې د غیوا د نور لوړپوړو چارواکو سره به هم وویني هغه د مصر ورسته اردن ته ځي چې د باچا عبد الله سره د اسرائیل او د غزې د جګړې او نور اړوندو مسایلو باندې خبري وکړي شاغل بلینکن کاري ته لته مخه د سه‌شنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره جراجله د دنې کتنې درلودې بلینکن له دغو مشرانو سره په خبرو کې په ډاګه کړه چې امریکا سمدستي داسې پلان نه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې دی بیا پیل سي خو بیا هم هغه هله سرګند کړه چې د شی فزاد رامسته کېدو په صورت کې به خبرې بیا پیل سي حماس او اسرائیل له یو لس ورځنۍ جګړې ورسته وربند وکړ په دغه جګړې کې د چارواکو په خبره د ماشومان په ګډون په غزې کې 232 تنه وژل شول او څه باندې 1500 نور ژوبل شول د غرض د حماس پر راکټي بریدونو کې بیا په اسرائیل کې 2 تنه وژل شوي وو په پاکستان کې پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پرون د چهارشنبه په ورځ د خړ کمر پیشي او د عارف وزیر د وژنې پر ضد په تخیلو کې ورسی غونډه کړې ده د مشال رادیو د خبر لمخي د غونډې ته د غورزنګ مشر منظور احمد پښتين او بل مخکښ مشر او د کامی اسمبلی غړی محسن داول په ګډون نور مشرانو په خپل ویناګانو کې ول چې د خړ کمر شهیدان او عارف وزیر بهیر نکړي غورزنګ د بل مخکښ مشر او د کامی اسمبلی غړی علي وزیر چې د مهال په کراچي کې زنداني دي د خوشی کېدو غشتن هم وکړه منظور احمد پښتين په خپل وینا کې ول چې افغانستان سره ټول تجارتي لارې دی پرانیستل سي او زیاته کړ چې دا د غورزنګ غشتنه ده او د دې لارو خلاصېدل د مبارزې برخه ده محسن داول په خپل وینا کې ول چې یو ربیا د افغانستان د ماتولو هڅه کیږي چې په خبره ده د سیمې لپاره هم په تاوان تمامېږي نو موږ په افغانستان کې پر طالبانو ژغ وکړ چې سوله دی وکړي
اخر چې طالب نه وکړ چې ګل اسخان په لوم راځي خو دا په خزانه زموږه په خپل ګرمون شنو وکړه چې په افغانستان سره د اسلام د افغانستان سره د اسلام تشکیل کې افغانستان ته خو دې نه شي په تاسو په کله چې دلته ډېر اسلام نه کاری کوي اسلام او بیا ته په تاسو کدا وغانیات چې دې راځي نو مرن مې شي دا د پاکستان د چرنلونه په مارګرتیا په ملاتړ چې کیم ځان دا دې ته کیم وغانیات دا دې چې سکیو په مارګرتیا چې ته کیم ځان کې دې ته کیم وغانیات دی دا د وغانیات په پرنا دا دې وغانیات
د د 2019 کال د مې په 28مه په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په وینا د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې د غورزنګ 15 غړي ووژل سول او 28 ژوبل سیو. خو د پاکستان دولتي او پوځي چارواک ویلي وو چې د دوی پرې به پوسټي د غورزنګ د پلویانو په برت کې 15 اسکر ژوبل سیو وو. خو غورزنګ د اداره کړی او ویلي ول چې د دوی په سولې زلاریون دزې سیو وو. د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت د سینوزې شهر چارواک ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د اورګاډي په یو مرکز کې د ډزو لامل اته تنه وژل سوي دي او څو تنه نور زخمیان سوي دي. چارواک ویلي چې د سهار شپږ بجې په شاوخوا کې د ډزو حال ورکړل سو چې سمدستي پولیس سیمې ته ورغلل. د پولیس ویاند وویل چې تحقیقات کوونکي سیمې ته د رسیدو سره سم خلکو ته وویل چې د ډزو د ځای څخه لري ووسی. د پولیس ویاند ډیویس وویل چې په وژل سو کسانو کې برت کوونکي هم شامل دي. خدای ونه ویل چې هغه څنګه وژل سو او نه په دې اړه کوم تفصیل وړاندې کړ چې وژل سوي او زخمي سوي کسانو شمیر او پیژندګلوی څه ده. په نایجیریا کې چارواک ویل دي چې یو کښتۍ چې د حد څخه زیات مسافر پکې سپاره وو د نایجیر په سیند کې ډوبه سوي او د 150 څخه زیاتو کسانو پاره داسې ویره پیدا سوي ده چې په اوبو کې ډوب سوي دي. دغه کښتۍ چې د نایجیریا د مرکزی ایالت او شمال لویدیز ایالت کابی ترمنځ په لار وه ډوبه سوي. د نایجیریا د اوبو لارو ادارې یو چارواکي بریما اژانس فرانس پرس ته ویلي چې په دغه کښتۍ کې 130 کسان سپاره وو او دغه کښتۍ دومره کسانو بار نه سوړلې. هغه زیاته کړه تر اوسه شلتنه ژغورل سوي دي او د څلور تنو مړینې تایید کړه. خو زیاته کړه چې 1450 کسان لا هم ورک دي او داسې فکر کیږي چې د اوبو لاندې دي. د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري دغه یو غمجنه پیښه بللې او د قربانیانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړې دي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه خبرېدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې په طالبانو کې یوې سرچینې امریکا جغ ته ویلي چې د استانبول د سولې د کانفرنس په اړه د دوی رهبرۍ نوي شرایط وړاندې کړي او دا ډله به د دغو شرایطو د تطبیق څخه وروسته د ترکیه د استانبول په کانفرنس کې ګډون وکړي. د جمهوری ریاست مانی بیا طالبان ګرموي چې پلمی کوي او د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. زموږ خبريال رحیم ګل ساروان په دې باره کې رپورټ راستولی.
د طالبانو مشرانو تروی میاشتې مشورو وروسته د ترکیه د استانبول د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره درې نوي شرطونه وړاندې کړي دي. طالبانو امریکا غږ ته ویلي چې په دغه دریو شرطونو کې یو شرط دا دی چې د استانبول په کانفرنس کې به وروستۍ فیصله نه کیږي. د طالبانو د ټیټې کچې پلاوی به پکې ګډون کوي او دا غونډه به اوګدنه بلکې د لنډو ورځو لپاره وي.
زما خیال په طالبانو باندې یو دباو دی او په غونډه کې دا خبره هم د طالبانو په مشورو کې مونږ اوریدلې دي چې دوی د زړه نازره وسم دي چې په قطر کې ګډون وکړي نه خود. لیکن دوی د سیمنګ وردل چې پاکستان او د قطر وړاندیز دي چې دوی د لاړ شي خپل طرح دیل ته اوسې د افغانستان ولسمشر د افغانستان مصالحي شورا هغه خپل طرح وړاندې کړی د طالبانو باید چې درا شي خپل خبره دیو کی چې بیا ام بیا حالاتي زما خل دغه هم د دې خواهش د طالب پاکستان او د ترکیه چې دام دی په پام کې نیولې دی چې دی مشروط کړی دي شرایط ومنل شو دی وګړو نکړي.
ولسمشر ایمانی وای چې یو ور بیا له طالبانو غواړي چې د سولې داسې خبرو ته غاړه کېږدي چې عملی نتیجه ولري. ولسمشر ایمانی وویل چې طالبانو په تیر یو میاشت کې د زور له لارې څه ترلاسه نه کړای شول.
طالبان همیشه به خاطر استفاده جویی از فرصتی که برای صلح به وجود آمده بهانه جویی کرده و دلایل متعددی را به خاطر عدم اشتراک و آمادگی برای یک گفتمان موثر و عملی که نتیجه در پی داشته باشد آورده و از گفتگوی سازنده سر باز زدند.
زنی سیاسی سیلون کې انګری چې ګومان کېده د استانبول کانفرنس به دوهم بون پڅیر وي. خو دوی وایي د طالبانو نوې شرایط ته پکتو خای دا کانفرنس هم لکه د سوری د نورو غونډو پڅیر به نتیجې وي.
استانبول ناشته د افغانستان لپاره دویم بون اهمیت درلودي. د طالبانو د نوې شرطونو د مطرح کولو وروسته متاسفانه استانبول ناشته خپل دغه ارزښت او اهمیت د لاسه ورکوي او دا پسې دوی خبرې لري. اول دا چې کچېرې په استانبول کې ناشته د طالبانو د شرایطو په نظر نیولو سره تر سره سي دا په افغانستان په تاوتریخوالو باندې او د افغانستان په جګړه باندې اصلا تاثیر نه لري او نه یې کومه ولاسي. دویم دا چې طالبان په قطر کې د کنټرول لاندې دي.
د ترکیه د استانبول د سولې کانفرنس د امریکا په غوښتنه تر سره کیده چې ملګری ملتونو ترکیه کوربتوب کاوه او دا هم پکې ورګاډوه. دا کانفرنس دوه واره د طالبان لوري زندول شوې دی. افغان حکومت ویلي چې هر کله د ایرشپ کې ګډون کوي او خپل طرح به هم دغه کانفرنس ته وړاندې کړي. د یو بل خبر لمخې طالبان نن د یو اعلامیې لمخې په سیمه کې د امریکا د نظامی اډې له تاسیسولو سره مخالفت ښودلی او د سیمې په هیوادونو یې غږ کړی چې امریکا ته اډې ورنکړي او کنه د ستونزو مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. داسې راپورونه دي چې امریکا په پاکستان کې نظامی اډې جوړوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې د په فکر وسلوال طالبان تر راتلونکو درو میاشتو پورې پر مفهومه مذاکراتو ته نه حاضرېږي. هغه یې لامل دا بللی چې ګوندې طالبان په راتلونکو څو میاشتو کې خپل نظامي زور ازمایي. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکزانو ترمنځ د سولې مذاکرات ورو پر مخ روان دي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې د په فکر وسلوال طالبان تر راتلونکو دریو میاشتو پورې پر مفهومه مذاکراتو ته نه حاضرېږي. نوموړي چې خوست ولایت د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې وی ولسی غونډې ته خبرې کولی ویل وسلوال طالبان غواړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې خپل نظامی زور وازمایي، خو زیاتوي چې له دې لارې بریا نشي خپلولای.
زه فکر کوم چې تر ژمه پورې دوی خپل آخري زور آزمایش کوي او د ژمه په پای کې تاسو یقین ولرئ چې طالب نه یوازې د سیاسي لار خام مات به، د نظامی لار خام دوی ماتي.
خاغلی امر الله صالح د افغان حکومت اوسنۍ ارګ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یوازینی متحد ارګ وباله او د سولې پر وړاندې دریزیو او روخانه یاد کړ. هغه د افغانستان د اوسنۍ معزلې د حل لپاره د سولې لار تر ټولو غوره وبلله. وی ویل چې ښایي په دې توګه طالبان ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
هغه امتیاز چې ته نن کولای شې د سولې لارې لاسته راوړې، حتی خدای ناخواسته چې آسمان په مځکه وغورځېږي او ته کامیاب سې، د نن امتیاز ته نه سې کولای لاسته راوړې. ځکه چې اوس افغانان حاضر دي چې تا ته امتیاز ورکړي، چې موږ د تابوت احسایه کمې کړو، د وینې تویدو احسایه کمې کړو. اول زه باورمند یم چې دا اردو هیڅکله نه ماتېږي.
د افغان حکومت د چارواکي دغه راز ویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت په خاطر قرباني ورکولو ته چمتو دي او وسلوالو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د سولې حکومت جوړولو په خاطر د په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو نوموړي زیاته کړه وسلوال طالبان پوهیږي چې د ټاکنو له لارې واک ته نشي رسیدلی.
پاکستانیان په دې پوهیږي چې طالب هیڅ امکان نه لري، تکرار هیڅ امکان نه لري چې سل کال نور هم طالب توپک په لاس ولري او جنگ ته ادامه ورکړي. امکان د دې نه لري چې طالب حتی د انتخابات له لارې ولایتي شورا ریاست لاسته راوړي. واجد چې دوی د انتخاباتو څخه ډارېږي هم دغه.
په دې وروستیو کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ ګړندۍ شوې، د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح له دغه هیواد نه د یادو ځواکونو وتلو ویاړ او فرصت وباله.
فرصت دغه دی چې دوی زی خو د دوی اقتصادي مالی مرسته او همکاري به ادامه لري. وی ژمنه کړي، مستقیما دوی ژمنه کړي دي چې افغانستان به تنها او یوازې نه پرېږدي. دا ډېر لوی فرصت ده چې موږ مستقلانه په خپل موټو په خپل اراده دا خاوره وساتو، خپل ذات وساتو.
تر دې مهاله وسلوالو طالبانو او پاکستان چې افغان حکومت د طالبانو په ملاتړ تورنوي، د دغه جګپوړي افغان چارواکي د وروستیو سرګندونو په غبرګون کې سن نه دی ویلي. که څه هم خوست ولایت د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د سفر مخه په ډاګه نه شوه، خو د دې ولایت یو شمیر خلکو او د ولسي جرګې ځینو غړو هغه نه په دغه ولایت کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو د تطبیق غوښتنه وکړه. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وقت په وقت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجی پر وقت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زانو شاباش نان
دا امریکا جا آشنا رادیو ده په داسې حال کې چې د پاسیفیک د سمندري په کوچنی هیواد ساموا کې تیر میاشت له پارلماني انتخاباتو وروسته سیاسي کړکیچ اوس مخ پر زیاتېدو دی د دواړو سیاسي ګوندونو کاندیدان او زاړه سیالان د صدارت د کرسۍ د ګټلو ادعا کوي له سیدنی څخه د امریکا جا د خبريال فیل مرسر د رالیږلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي
د دواړو ګوندونو کاندیدان داوا کوي چې پارلماني انتخابات یې ګټلې دي د ساموا کوچنی هیواد چې په جنوبي پاسفیک کې موقعیت لري د نوی زیلاند او د امریکا د هوایي د ایالت ترمنځ پروت دی ټول نفوس یې 200,000 ته رسیږي او سږ کال د اپریل په پیل کې خلکو په پارلماني انتخاباتو کې رای واچولې د اخصل شو رایو ترمنځ توپیر ډیر کم و د حکومت د سیاسي مخالف فاست ګوند په مجموعي توګه په شپږشتو پارلماني چوکیو باندې کنټرول لري برحال صدر اعظم تیالیپا مالالی ګوي چې د 1300 لمریز کال راهیسې د قدرت په ګدای ناسته د ماتې له خوړلو او له کرسۍ نه تر ښکته کېدو نه انکار کوي مخالفانو انکار کودتا بللې ده توقع کېده چې د دوشنبه په ورځ به د مخالف ګوند مشره فیمی نوامی رسمان د نوې صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړ وکړي او ستر محکمې هم حکومت ته امر کړو چې د وفاداری د لوړ لپاره لاره خلاصه کړي د حکم برعکس د حکومت وفادارو مامورانو د پارلمان د ودانۍ عمومي دروازه وتړله او اجازه ورنکړله چې نوموړي د خپلو طرفدارانو سره یو ځای ورننوځي هغه له مجبورۍ نه د پارلمان په احاطه کې په یوه خیمه کې قسم د خوړلو مراسم سرته ورسول خو د حکومت طرفدارانو د عمل د اساسي قانون په خلاف بدللی او وایي چې دغو مراسمو صرف شخصي بڼه درلودله میرمن فیامی نوامی چې په خپله هم د ساموا د لومړي صدر اعظم لور ده د سترې محکمې د حکم په اساس خپل ځان د هیواد منتخبه صدر اعظم ګڼي توقع کیږي چې ستر محکمې تبه بیا خواست وکړي ترڅو حکومت مجبور شي چې د نوي پارلمان د غونډې د پرانیستلو اجازه ورکړي د استرالیا د ملي پوهنتون د پاسفیک د انسټیټیوټ استاد جورج کارټر پر دواړو خواو باندې غږ کړی دی چې په آرامه فضا کې دې خپل شخړه حل او فصل کاندي نوموړی وایي
At the moment, the country is still at peace, despite the
سیاسي ایدیالوژي په سر د اختلافاتو باوجود د فعلن لپاره په ساموا کې قرار دی او دا ډول اختلافات د هغې سیاسي پروسې یو برخه ده چې خلکو ته د خپل نظریاتو د څرګندولو حق ورکوي لومړی هیواد چې میرمن فیامی ناومی ته د ساموا د نوې صدر اعظم په توګه د مبارکۍ پیغام ولیږه د پاسفیک د سمندر د میکروسیا جمهوریت دی چې له څو ټاپوګانو نه تشکیل شوی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش هم دواړو خواو ته د صبر او زغم خواست کړی دی او وای چې د مذاکراتو او تفاهم لاره دی د سیاسي بحران د حل داسي ولاره ولټي چې د هیواد د ملي ګټو پرانا کې د ټولو خلکو په خیر او ګټي استرالیا او نوی زیلاند هم په دې تاکید کړی دی چې په حتمان باید د دیموکراسي احترام وشي د ساموا ملي اقتصاد په خارجي مرستو او د هغو محلي کارګرانو په پیسو باندې متکی دی چې په گاونډي هیوادونو کې خواري او مزدوري کوي سیاحت کرهنه او د کبانو نیول هم د جنوبي پاسفیک د سمندر د دغه کوچنی هیواد د خارجي اثارو یو مهمه وسیله ګڼل کیږي سید سلیمان شاه د امریکا غاګ واشنگتن
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري په افغانستان کې یو شمیر سوداګری مېرمنې وایي چې دوی په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي بې ثباتي
او ناامنی د دوی په سوداګری منفی اغیزه کړي. د افغان میرمنو هنری ډلې رئیسه نوریا حاجزاده وایي د ناامنی او سیاسي بې ثباتۍ له امله په وروستیو میاشتو کې د هغې سوداګریزې چارې کمې سوي دي. د حاجزاده په وینا افغان سوداګری چې د دولت تمالیه ورکوي خو مرسته نور سره کیږي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري. د افغان میرمنو هنری ټولنه شاوخوا اته کال مخکې پیل شوې. د چارواکو په وینا په دې ټولنه کې اوس شاوخوا 300 میرمنې په بیلابیلو سکتورونو کې په کار ګمارل شوې. نوریا حاجزاده د افغانستان د ښځو د هنرونو د ټولنې مشره ده. دا وایي
یګون 300 400 خانمی کی با ما کار میکنه، کسی خیاطی میکنه، کسی گلبافی میکنه، کسی موردوزی میکنه، کسی بخش آرایشگری کارایشگری کار میکنه. اینا منتظر عزیزان که یک راه روشنی، یک پروژه، یک چیزی برای ما پیدا شوه که ما مثلا از طریق یک پروژه بتونیم یک دستاورد خوبی برای خود داشته باشیم.
پنور کارونو سربیره میرمنې په دې ټولنه کې قران کریم زده کوي او د خامکندلو، بافت کندلو او قیمتي ډبرو د تزن کولو مهارتونه هم تدریس کیږي. د دې ټولنې مشره نوریا حاجزاده وایي د شوزو اقتصادي پرمختګ د کورنۍ د غربت د کمولو او ټولنیز تاوتریخوالي پای ته رسولو کې مرسته کوي. حاجزاده د حکومت څخه د میرمنو د ستونزو په حق لوویل چې دولتي ادارو تر دې دمه د موضوع ته چندانې پاملرنه نه ده کړې. نوریا حاجزاده د افغانستان د شوزو د هنرونو د ټولنې مشره ده. دا وایي
مې به عنوان رئیس یعنی انجمن باور به خدا کنین به آن چی دری نبود است که من نزنم که مشکل یک خواهر ما رسیدگی کنم، با پنتون معرفیشان میکنم، با آشپزی معرفیشان میکنم. متاسفانه دولت میدونه که من انجمن تحت پوش وزارت عدلی هستم، از من مالیه میگیره، خواهر هر کدومش چه مالیه میدن، تکسی که از ما میگیره بنا در مقابل تکس برای ما یک پروژه بده که ما خودکفا باشیم، ولی متاسفانه نیست.
لیدا د افغانستان د شوزو د اتحادیه یو غړی ده.
پیرانای ششتر، پیرانای کوری باشه، ماکسی باشه، مایی بروش، همه از اینها که مربوط می خیاطی میشه. استاد بر ما درس داد و ما هم یاد گرفتیم.
نوریه حاجزاده وایی چی میرمن د ټولنې نیم وجود دی او هیچ څوک نسی کولی د سولې پروسه په ګډون په ټول قضیو کې د ښځو مثبت رول لپامه وغورځوي. نوریه حاجزاده د افغانستان د شوزو د هنرونو د ټولنې مشروای
از دولت، از مذاکره کنندگان، از سازمان جهانی، از سازمان بین المللی که در این صلح افغانستان دخیل هستند تقاضا میکنم که حق خواهرها را ندیده نگیرن، ما را با 20 سال عقب بر نگردانن، بمانن که ما زن افغان در 14 جنگ چادر خود نگاه کرد، همطور در پلوی برادر خود استاد هستیم، ولی از حق خود باید محروم نشویم.
پاور تا وقتی د بخشن نړیوال سازمان د افغانستان د سولې پروسه نامعلوم برخلیک ته په اشاره سره وویل چې له دغه هیواد څخه د متحده ایالاتو او ناتو ځواکونو په وتلو سره به په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د نیکولاس مادورو غیر قانون رژیم د بد اداري فشار او اداري فساد په لټ په څه باندې ول سيزه کې د وینزولا اقتصادي ستونزه پیچل شوې ده. کمښت هر چیرې ده، د خوړو د اساسي موادو ننول ان تر درملو پورې رسیږي. په خاصه توګه د ماشومان او خورځواکي مخ په زیاتېدو ده. په داسې حال کې اقتصاد په ډیر بد حالت کې ده، یعنی د ورشیندنې خولې سره برابر دی او حتی د اکثره اساسي خوړو مهمه برخه د اخیستلو وړ نه ده یا کم پیدا ده. د نړیوال خوراکي پروګرام د سازمان د څیړونکو د 2019 کال د راپورت په قول د وینزولا تقریبا د 28 میلیونه نفوس نه 9.3 میلیونه وینزولایان د خوړو له نامنۍ نه کړاو غالي. برسیره پر دې د خیریه موسسی یا کاریتاس په قول په ځینو کمایدو سیمو کې څه باندې 14% ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالونه کم وي له جدي خوارځواکۍ نه کړاو غالي. ځکه نو د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان یا WFP د اپریل د 19 نیټه اعلان ته امریکا خراغله وایه چې د مادورو رژیم سره نوې موافقه ته رسیدلې چې په وینزویلا کې بشري عملیات پیل کړي ځکه نو هغه ځوان ماشومان ته خواړه برابر کړي چې ضرورت ورته لري. دغه پروګرام به اکثر بې وزلو ماشومان ته چې عمرونه دی یو او شپږو کلونو ترمنځ د دولتي او خصوصي ښوونځیو له لارې د ښوونځي خواړه برابروي. ډبلیو ایف پی هیله لري چې د جولای په میاشت کې به دغه مرسته پیل شي او د 2020 کال تر پای پورې به 115,000 ماشومانو ته ورسیږي او د 2020 د 2020 تعلیمی کال تر پای پورې به 850,000 ماشومانو ته دغه مرسته ورسیږي. بلاهره هدف دا ده چې د 2020 او 2030 تعلیمی کال تر پای پورې به 1.5 میلیون ماشومانو ته خواړه ورسیږي، مګر زیات ضرورت باید پوره شي ځکه په میلیونو وینزولایان کافي خواړه نه لري. د امریکا حکومت په وینزویلا کې ستونزې ته په ځواب ویلو کې ځانګړې ستر مرسته ورکوونکې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او یو ایس ای آی ډی له لارې کار کوي. امریکا د دغه ستونزې لپاره څه باندې 1 میلیارډ ډالر استراري بشري مرسته برابره کړې ده چې په دې کې د نن په وینزویلا کې او د بې وزلو وینزویلایانو لپاره او په درسته لاتین امریکا او د کاریبیان په سیمه کې د کوربه ټولنو سره مرسته کول شامل ده چې په دې کې د برازیل، کولمبیا، ایکوادور، پیرو، برازیل او نور هیوادونه شامل دي چې د وینزویلا د سیاسي پناه غوښتونکو او مهاجرو کوربه دي. امریکا په وینزویلا کې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام د بشري فعالیتونو او عملیاتو هیله ته هرکلی وایي. موږ په ژوره توګه د وینزویلا مخ په زیاتېدونکو توګه د اقتصادي او سیاسي ستونزو په باره کې اندېښمن یو او موږ د مادورو له رژیم نه غواړو چې د ډبلیو ایف پی په شمول بشري سازمانونو ته اجازه ورکړي چې په ټوله وینزویلا کې بشپړ او بې له خنډه لاسرسی ولري. درنو اوریدونکو دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.